بیا د هغې نه پس نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دنیا نه لاړو. نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پس چې کوم خلفای مسلمین راغل، حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه، نو هغو مضبوط کړو حکومت. دا و په دور کې داسې هم شوي وو چې ځینې خلک مرتد شوي وو، فتنې شروع شوي وې، لیکن هغوی دا فتنې ختمې کړې وې. فارس، شام او مصر طرف ته یې اسلامي فوجونه ولېږل. خالد بن ولید یې فارس طرف ته ولېږو او هلته کې د فتوحاتو یعنی ګټلو سلسله شروع کړې وه. حضرت عبیده بن جراح یې د عمره د لاندې شام ته لېږلی و او بیا مصر طرف ته یې عمر بن عاص لېږلی و او دو ته فاتح مصر هم ویلی شي، یعنی مصر دو ګټلی و. دو هلته بصرا، دمشک او هاران دا ټولې فتح کړي وو. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پس داسې پاک دور بل د چا نه و راغلی، ځکه چې دا څلور خلفا وو. نه د دوی نه مخکې داسې څوک او نه وروسته. د دوی په دور کې د شام ټوله علاقه او د مصر هم د دوی په زمانه کې فتح شوی و او بیا د کسرا د پاره د مخ د پټولو ځای نه و پاتې شوی. دومره هغه ذلیل شوی و او منډې به یې وهلې. مصر یې ختم کړی و. د شام بادشاهي د دوی په لاس کې راغلی وه او په هغه وخت کې چې کوم غټ غټ ملکونه وو، هغوی چې په سوونو کلونو کې کومه پیسه جمع کړې وه، هر څه د مسلمانانو په قبضه کې راغلي وو. نو بیا الله تعالی هغوی له ترقي ورکړه کنه. او بیا د حضرت عمر رضی الله عنه نه پس چې کله د حضرت عثمان رضی الله عنه دور راغلی و، د مشرق نه واخله د مغربه پورې د الله تعالی دین خورېدو. یو طرف ته به د مسلمانانو لښکر اخیر سر تتلو او بل طرف ته به د اخیري حده پورې مغرب تتلو. سپین فتح شوی و، بلکې د چاینا پورې په هغه زمانه کې فتوحات شوي وو. او کسرا خو یې قتل کړی و او د هغو ملک سوو چې د هغو نوم هم ختم شوی و. په زرونو کلونه چې هغوی کوم اور لګولی و، هغه مړ شو او د هر اوچت ځای نه د الله اکبر اوازونه راتلل. دویم طرف ته مدین، عراق، خراسان دا ټول فتح شو. یعنی تاسو کو شمال طرف ته لاړ شئ، د ترکس یعنی ترکیانو سره هم جنگ شوی و او د هغوی چې کوم غټ بادشاه و خاقان، هغه هم ذلیل او خوار شو. تاسو ګورئ چې د کم ځای پورې خلافت عثماني رسېدلی و. او د حضرت عثمان رضی الله عنه په باره کې دا ویلی شوی و چې دا د هغو د قرآن ویلو برکت و. د قرآن سره د هغو دومره محبت و. قرآن جمع کول، د هغې حفظ کول، د هغې تبلیغ او اشاعت کولو دپاره هغو ډېر زیات خدمت کړی و. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کومه پیشنګویي کړې وه چې زما دپاره مشرق او مغرب راغونډ شو او ما ته مشرق او مغرب وخیلی شو، او ډېر زر به زما د امت حکومت هغه ځای ته ورسي کوم چې ما ته خیلی شوی دی. او واقع د هغو پیشنګویي صحیح ثابته شوې وه. کچرې تاسو تاریخ وګورئ، تاسو ته به پته ولګي چې څومره شان او شوکت و د امت مسلمه. او تر نن ورځې پورې په آرام باندې تاسو په دغه ملکونو کې اذانونه اورئ او مسجدونه ګورئ او مسلمانانو ته ګورئ او هلته مسلمانان وینئ. نو د هغې وجه دا ده چې دا ملکونه هغوی ته هسې نه و میلاو شوي. د دې حکومتونو او ملکونو دپاره زموږ صحابه کرام رضی الله عنهم ډېرې قربانۍ ورکړې وې او نن موږ د خپلې نالایقۍ او بې دینۍ په وجه ډېر څیزونه وبایلل. او دلته چې زموږ د دین کوم مقام په کار ده چې و، هغه هغه سینه دی، لیکن د هغه وخت نه تاسو ګورئ کوم کارونه چې شوي وو، د هغې میوه موږ تر نن ورځې پورې ګورو او خورو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی وو چې د خلکو ښه کارونه به جاری وي تر دې چې دولس خلفا به وي او دا ټول به د قریش خاندان نه وي. یعنی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی وو چې زمانه پس به دولس خلیفه راځي او دا ټول به د قریشو نه وي. او په حدیث کې راغلی دی چې خلافت به زمانه پس دیرش کاله وي او د دې نه مطلب و خلافت راشده، چې هغه بالکل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په نقش قدم باندې چلیدلی و. هغه د حضرت ابو بکر رضی الله عنه نه شروع شوی و او د حضرت علی رضی الله عنه پورې تلی و. د دې نه تقریبا دیرش کلونه جوړیږي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې فرمایلی وو چې دولس خلق برازی او هغه خلیفه به عادل وي، نو څلور دوی شو یعنی حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان او حضرت علی رضی اللہ عنہم، او داغی نفس حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمه الله، او بیا په مختلفو زمانو کې نور هم راغلل، والله عالم. چې تر نن ورځې پورې څومره دي، لیکن دا ده چې اخري کوم امام راځي هغه به امام مهدی وي، هغه به اخري خلیفه وي. دا زمونږ ایمان دی. نو اوس ضروري نه ده چې د یو نه پس دي بل راشي، او ضروري نه ده چې په یو زمانه کې دي راشي. چې کله به راځي نو والله عالم، د هغې الله تعالی ته بهتره پته ده. لیکن د امام مهدی نوم نبی کریم صلی الله علیه وسلم خیالی و. د هغه کونیت به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کونیت وي، او بیا به پر ټول ځمکه باندې عدل او انصاف قایموي، ظلم به ختم کړي. دا د هغوی په باره کې دي. نو تاریخ گواه دی چې دا آیت رښتیا شو. واقعي په مسلمانانو باندې هغه دور بیا راغلی و، او چې څنګه دور به راځي د دې متعلق نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی وو چې په تاسو کې به نبوت تر هغې پورې وي چې تر څو پورې الله تعالی غواړي چې هغه دی وي. چې الله تعالی غواړي نو زه به په تاسو کې یم. نو نبوت د هغې پورې دی صرف، او بیا به الله تعالی دا اوچت کړي چې هغې اوچتول غواړي، یعنی ختم بشي. بیا به خلافت راشي، او هغه به د نبوت په نقش قدم وي، یعنی په دغه طریقه به خلافت قائم شي. ټیک ده؟ او هغه هم وشوه لکه ما چې درته ووی چې خلفای راشدین راغلل. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دا دور به د هغې پورې وي چې تر څو پورې الله تعالی وغواړي. نو بیا به دا دور هم ختم شي. نو اوله د نبوت دور و، بیا د خلافت دور و، نو بیا به یو ظالم ملوکیت وي، یعنی داسې بادشاهت به وي چې په هغې کې به ډېر ظلم وي، او دا دور به تر هغې پورې وي چې تر څو پورې الله تعالی غواړي. بیا به دا هم الله تعالی ختم کړي. بیا به د غلامانو ملوکیت راشي. دا څلورم دور به د بادشاهۍ وي، لیکن د غلامانو بادشاهي به وي، او دا زموږ دور دی. ټیک ده؟ مسلمانان ملکونه خو پکې دي، لیکن دوی د کفارو د لاندې دي، یعنی د دوی حالت د غلامانو په شان دی. د دې نه پس نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دا څلورم دور به هم ختم شي چې الله غواړي. او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل امت له ډیره غټه خوشخبری ورکړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د دې نه پس به بیا خلافت راځي چې هغه به د نبوت په منهج باندې وي، د نبوت په نقش قدم به وي. د دې خوشخبری ورکولو نه پس راوی وایي چې ثم سکت. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خاموش شو، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم شاید زکه خاموش شو چې د دې نه پس د دنیا د خاتمه وخت براشي. نو دغه شان دین استابلش شوی وو، او دوباره به کیږي. څوک دې نه مایوسه کیږي چې بس د دوی هر څه ختم دي. د دوی سره په یو ځای کېدو کې څه فایده ده؟ کو په دوی باندې زوال دی نو همیشه به دا زوال نه وي. زما رب یوه ورځ دا دین اوچتوي. الله دې موږ ته هغه ورځ وښایي چې دا دین په عروج باندې شي، او موږ په دې انتظار کې یو. د دې نه پس موږ ته خپل ځان ټیک کول دي، او د دین نه په تښتېدو باندې کار نه کیږي. په دې طریقه باندې دین نه اوچتېږي چنګه تې نه وتښتو. نو تاسو چې کله دین طرف ته راشئ، نو دا را ژوندی کړئ په خپلو کورونو کې، په خپله معاشره کې. د دوی وینه دومره ارزانه نه ده چې د سپي او د پیشو د وینې نه هم ارزانه ده، او د دوی د فریاد اورېدو والا هیڅوک نشته. دوی په دنیا کې خوار دي، دوی ذلیله شو په دنیا کې، دوی قتل کیږي. د دوی د وینو ولې روانې دي، یو بنده نشته چې د دوی د حال تپوس وکړي. داسې بې یار او بددګار دي دوی. نو داسې به نه وي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې حدیث نه پته لګي. یو ورځ به بیا راځي انشاءالله، او دوی ته به عروج ملاویږي. او دا وعده الله تعالی د چا سره کړې ده؟ د دې وعدې د پوره کولو دپاره موږ له کوشش کول دي، ځکه چې د چا سره الله تعالی وعده کړې ده، نو هغه خلک موږ نه یو. چې په کومه ورځ باندې موږ دغه خلک جوړ شو، نو الله د الله تعالی وعده به پوره شي. ټیک ده؟ نو خپل نمونه بدلول یا خپل شناخت بدلول دې سره دین ته عروج نه ملاویږي. او که څوک په دې انتظار کې وي چې کله دین ته عروج ملاو شي، نو زه به بیا دې طرف ته راشم، او نن چې خرابې ورځې دي نو د دې نه لرې تښتېدل دا خو منافقت دی. منافق نور څنګه وو، کله دلته کله هلته، چې کوم طرف ته ورته خپله فایده ښکارېده نو د هغه ځای بنده به جوړېدو. دا خو ایمان نه دی، ایمان ختم دی. او چې کله داسې وینو
یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، دوی دی عبادت کوي زما او نه دی شریکوي زما سره هیڅوک. یعنی چې کله دین جمع شي اطمینان به وشي، شرک به ختم شي، یو دور به داسې راځي چې د شرک به د لرې لرې پورې نښې نه وي. یعنی داسې خلک به راشي چې هغوی به د الله تعالی بندګي کوي، څوک به شرک نه برداشت کوي. د دې مطلب دی چې کله داسې خلکو ته خلافت نه وي میلاو او دین په طریقې باندې نه وي، نو د هغې پورې به په معاشره کې شرک ضرور وي. کو معاشره ځان ته مسلمانان وایي، شرک بالکل نشي ختمې دی چې تر څو پورې داسې خلکو ته خلافت نه وي میلاو شوی. زمونږ په ملکونو کې ژوند ټول خلک د شرک په ماحول کې تیروي، هلته د توحید علم نشته. مونږ خپل ځان ته وایو چې مونږ په مسلمان ملک یو، لیکن په کوم ملک چې د شرک اډې هر طرف ته وي، چې خلک قبرون ته سجدې کوي، بعضی وخت داسې آستانې وي، مزارونه وي، چې هلته خلک عبادتونه کوي او د هغوی نه دعاګانې غواړي، په هغوی باندې منل کوي، او بیا هم د خلکو دا خیال وي چې مونږ پاخو ایمان والی یو او مونږ ښه مسلمانان یو، نو دا خپل ځان له دوکه ورکول دي. په حدیث کې خود دې پوری راغلی دي چې ځینې خلک وایي چې تر څو پورې زمونږ د بت له تاسو نه وي ورکړي نو تاسو د دې ځای نه نشئ تللی. یو سړی ورته وي چې زما سره خو هیڅ نشته دی، هغوی ورته وي چې سود سره نشته نو هیڅ خبره نه ده، یو مچ زمونږ بت له ورکړه، په دې باندې واچوه نو بیا ته سلامت لې شي. نو هغوی زه یو مچ خو ډېر وړوکی شی دی، مچ یې مړ کړو او د بت په نوم یې کړو. دویم کس راغی، هغوی چې نه زه خو داسې نشم کولی د بت په نوم باندې، نو دوی هغه کس قتل کړو، هغه شهید شو او د الله په نیز هغه جنتی شو. او کوم سړی چې مچ د بت په نوم ورکړی و هغه جهنمی شو. نو دا په حدیث کې دی. نو زمونږ دا خیال وي چې دا سادرونه چې په بابا باندې غوړیږي، دا لنګر چې ورکړی کیږي، نو دا ټول د شرک کاروبار نه دی، دا خو توحید نه دی. او ځینې خلک پکې وایي چې سجده کول غلط دي، لیکن دا غوی نه سوال کول غلط نه دی، ورکول خو الله کوي، خو مونږ دوی ته سفارش کوو. او دوی چونکې رسېدلې خلک دی الله تعالی ته، نو دی الله تعالی ته زمونږ سفارش کوي چې الله مو پېژندلی نه دی. د ایاک نعبدو و ایاک نستعین رټ خو لګوي، او که په معنی پوهه نه شوئ نو بیا تاسو په څه باندې پوهه شوئ؟ که په دې پوهه نه شوئ چې شرک دی څه شی، نو ګورئ شرک صرف د الله تعالی په ذات کې نه دی، چې مونږ د الله تعالی په ذات کې بالکل شرک نه کوو. مونږ خو عیسی علیه السلام ته د خدای زوی نه وایو، او مونږ د هغه زوی او ښځه نه ده جوړه کړې، نو ځکه مونږ بالکل صحیح یو. نه، په مونږ کې چې کوم شرک دی کنه، هغه د الله تعالی په صفاتو کې شرک دی چې مونږ کوو. د الله تعالی په صفاتو کې شرک کول دا هم ډیر غټ شرک دی چې مونږ یې کوو. که مونږ دوه قسمه شرک پیژنو، یو شرک اکبر دی او یو شرک اصغر دی. شرک اصغر خو ریاکاری ده، او دې ته شرک خفی هم ویلی شي، یعنی پټ شرک. او یو دی شرک اکبر، او په دې کې هیڅ گنجایش نشته. یعنی د دې په باره کې الله تعالی فرمایي چې زه به هغه کس نه معاف کوم.
ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء. شرک یو داسې ګناه دی چې الله تعالی دا نه معاف کوي. د دې نه علاوه هر قسم ګناه کوشي نو چې الله تعالی غواړي هغه معاف کولی شي. او د شرک خو د سره گنجایش نشته. او که چاله په دې حال کې مرګ راغی چې هغه شرک کوو، نو هغه به په جنت کې نه داخليږي، هغه جهنمی دی. دا په حدیث کې دی، په مسلم کې. د شرک اکبر درې قسمونه دي. یو دی شرک فی العلم، الله تعالی خپل مخلوق ته د هر چا نه نږدې دی، د هغې د پاره نه د چا د وسیلې ضرورت دی او نه د ذریعې، هغه د خپلو صفاتو په وجه حاضر او ناظر دی. د حاضر او ناظر دا مطلب نه دی چې الله تعالی نعوذ بالله فزیکلی په هغه کمره کې موجود دی، دا خو د هغو د شان لایقه خبره نه ده. هغه څنګه جسمانی طور موجود کېدی شي، لیکن هغه د خپلو صفاتو په وجه هر شی په خپله ابزرو کوي. یعنی هغه هر څه ویني، کو هغه ښکاره وي، کو هغه پټ وي، کو رڼا وي، کو تیاره وي. کو ماضی وی او کو مستقبل وی، یعنی کو تیر وخت وی او کو راتلونکی وخت وی، کو د غر سر وی او کو د سمندر یخ وی، کو آسمان وی او کو ځمکه وی، د هر ځای علم هغه لري. لیکن کو څوک وایي چې فلانی ولی الله یا فلانی پیر له کو څوک د دې ځای نه آواز ورکړي، نو هغه ستا د مصیبت په وخت کې په کار راتلی شي، هغه ستا فریاد اورېدو والی دی، د هغو نوم واخله او په دشمن باندې حمله وکړه، یا فلانی یا فلانی ووایه او په دشمن باندې حمله وکړه او د هغو د نوم ختم وکړه، د خپل شیخ تصور وکړه، د هغو مرشد ته د هر څه پته ده، هغه به زموږ ټولې مسلې حل کړي. نو دا خو شرک دی، دا شرک فی العلم دی. او په شرک اکبر کې دویم شی راځي، شرک فی التصرف. د دې مطلب دی چې د هغو په اختیار کې دي هر څه، لکه رزق ورکول یا بیماری لري کول، خوشحالي او خفګان ورکول، چا له اوچتوالی ورکول یا د چا مقام کمول، یا فتح یا ګټه او بیلات ورکول، کوشایی یا حاجت روایی، د سوکار قدرت لرل، یعنی اختیار اتوریټی صرف او صرف د الله تعالی سره ده. کو څوک وایي چې زما د مرشد سره هم اختیار دی، نو دا هم شرک دی. ها، د خلکو له صحت ورکوي، خلکو له رزق ورکوي، مال اولاد را کولی شي، دا غو سره دومره قوت او طاقت دی، هغه هم مال اولاد را کولی شي، نو دا سینه ده، دا خو شرک دی. شرک دومره نری دی، په دې باندې ځان پوه کړی. کچری په شرک پوه نه شوی، نو دا مونز، دا روجه، دا هر صبح بیکار شي. کو د شرک زهر پکې د نن راغلو، کو په دې کې لږ شان زهر واچولی شي، نو ټول دیګ زهري لشي. زهر خو ډیر معمولی و، لیکن دا غي اثر دومره تیز و. دغه شان نن مسلمانانو ته د شرک سزاګانې ملاویږي په دنیا کې. او الله د هر قوم متعلق ویلي دي چې د فلانی قوم سره دا وشو، د فلانی سره دا وشو، ځکه چې هغوی به شرک کوو. او نن مسلمانان د اسلام نوم اخلي او شرک کوي. عقیدې زموږ صحیح نه دي او ډیر زیات شرک دی پکې. الله اکبر. ځینې خلک وایي چې زموږ شیخ په بل ملک ناست دی، خو زموږ مسلې دلته حل کوي. هغو ته د هر څه پته لګي، هغو ته کشف کیږي، هغه هر څه ویني، ټوله پته ده هغو ته. فکر مه کوئ، هغو ته د سینو د بیدونو پته ده. خو خبره ورته هم ونه کړې، نو هغو ته زما د مسلې پته لګي. الله اکبر. ځینې خلک وایي یا علی مدد. بیا سودی درین دی شرک فی العبادات، یعنی په عبادت کې شرک کول. په عبادت کې څه څه راځي؟ رکو، سجده، منز، روجه، صدقه، طواف کول د چا د کور، قربانی ورکول، د چا په نوم څیزونه منل، دعاګانې ترینه غوښتل، دا ټول د عبادت قسمونه دي. په دې کې هر شی کوي، کو تاسو د الله تعالی سره څوک شریکوئ، نو دغه شرک شو. څومره خلک دي چې بغداد طرف ته مخ کړي، مونږ غوسیه کوي، هغوی وایي چې هغه به بچ کوي مونږ. الله اکبر. د شیخ عبدالقادر جیلانی پته نشته چې څه څه وایي. په قبرونو باندې څومره سجدې کوي، ټولو ته پته ده. د رکو په پوزیشن کې ایون لاس په نامه ښودل، دا صرف د الله تعالی د پاره کیدی شي. تعظیم چې دی کنه، تعظیم هغه د عبادت یو حصه ده. الله تعالی چې د تعظیم څومره کارونه دي، لکه لاس برای خودل، دا صرف د الله تعالی د پاره دي، دا د بل چا د پاره نشي کېدی. اوس په دې کې بل کس شریکول چې د فلانی بابا د مزار داسې تعظیم دی چې دا خو زموږ د پاره کعبه ده، مونږ خو حرم شریف ته نشو تللی، زموږ د پاره خو دغه کعبه ده، دغه قبله ده، نو دا ټول شرک دی. او د دې خلک تعظیم کوي چې زموږ مشکلات به لري شي، نو کار جوړول والا خو صرف او صرف الله دی، بل هیڅ څوک ستاسو نه مشکلات نشي لري کولی. تصرف کې یو بل شی هم راځي چې دا قطب دی، دا ابدال دی، دا زما د فلانی ولی فلانی دی، د دوی په لاس کې باران ورول دي، د دوی په لاس کې تقدیرونه دي، الله دوی له ورکړي دي. استغفر الله. دوی د هر څه طاقت لري. الله اکبر. نو دا درې قسمه شرکونه په شرک اکبر کې راځي. نو تاسو دا نشئ ویلی چې صرف څوک بوتانو ته سجده کوي نو هغه مشرک دی، او مونږ د دې نه محفوظ یو. نو که په دې طریقو کې څوک په هره طریقه دي، نو دا هم شرک اکبر دی، ځکه چې کافران بوتانو ته سجده کوي. نور هم ډیر شرکونه دي، لکه په اطاعت کې شرک کول، د الله حکم یو طرف ته کول او د خپل نفس حکم منل. یو مرضی زما د مولا ده او یو خواهش زما د نفس دی. اوس زه څه وکړم؟ د الله حکم یو سوایي، زما زړه بل سوایي، اوس زه څه وکړم؟ دا کوشش، یعنی جدوجهد، مونږ روزانه کوو. اذان وشي او مونږ وایو چې نه نه، زما زړه غواړي چې خوب وکړه، ودوشه. د الله څه مطالبه ده او ستا د زړه څه مطالبه ده؟
او زه کوم یو پوره کومه؟ شرک فی الاطاعت دغه دی کنه چې خپل نفس مو د الله برابر کړو، د الله نه مبرک کړو، چې زما زړه څه غواړي هغه به کوم، چې نه غواړي نو نه به کوم. په قرآن مجید کې دا دوه ځایه راغلی دی. په سورت فرقان کې راغلی دی: ارأیت من اتخذ الهه هواه. تا هغه ته نه دي کتلي چې هغه د خپل خواهش نه اله جوړ کړو، هغه خپل خدای جوړ کړو. د دې مطلب دی چې دا هم خدای جوړېدی شي. او په سورت جاسیه کې په 13 آیت کې راغلی دی: افرأیت من اتخذ الهه هواه. ولی تا هغه ته نه دي کتلي چې هغه خپل نفس یعنی خپل زړه خدای جوړ کړو؟ نو زمونږ دا خیال وي چې مونږ ډېر په توحید باندې یو. که د بهر نه ته هغو ته سجده کوي، لاس دې په سینه ایښی دي، لیکن ستا نفس یعنی زړه هغو ته نه ښکته کېږي، نو بیا څه دي؟ بیا خو په رښتیا سره توحید په مونږ کې نه دی راغلی. چې چا خپل خواهش د الله د مرضۍ د پاسه کړو، نو هغه شرک وکړو. مونږ وایو چې مرضی به زما چلیږي، ما ته د الله د حکم پته نشته. لکه څنګه چې فرعون وی چې اے موسی، ما ته پته نشته، ما ته خو څوک د خپل ځان نه علاوه اله نه ښکاري. دا ته چا ته علاوه؟ زه د مصر مالک یم. نو زموږ نفس هم د فرعون نه کم نه دی. چې څوک وایي چې ما ته پته نشته چې څه حلال دي، زه دا نه منم، زما مرضی به کیږي، ته به زما خبره منې، زما په حکم باندې سر ټیټوه. الله اکبر. که د فرعون په شان فوج زموږ سره نه وي، خو که کارونه مونږ د هغو کوو او زړه زموږ هغه سوایي، نو دغه شرک دی. شرک په محبت کې هم وي، او دې ته شرک فی المحبت وایي. او د دې دلیل په قرآن کې دی:
ومن الناس من یتخذ من دون الله اندادا یحبونهم کحب الله.
الله تعالی په مقابله کې ځینې خلک داسې کسان راولي او هغوی د دوی سره داسې محبت کوي لکه څنګه محبت چې د الله تعالی سره په کار وي. خو هغه انسان دی یا څه شی دی، هر څوک وي، او هغه لکه څومره محبوب چې په کار د الله تعالی وي بنده ته، که د بل انسان یا د بل څه څیز محبت د الله تعالی د محبت نه زیات شي، نو په هغې کې بیا شرک راغی. د ابراهیم علیه السلام اصلي امتحان چې وو، هغه خو هم دغه د محبت امتحان وو، او هغه په ټولو امتحانونو کې پاس شوی وو. د مور پلار محبت یې قربان کړی وو، د کور محبت یې قربان کړی وو، د وطن محبت یې قربان کړی وو، د قوم محبت یې قربان کړی وو، او اخري ازمایش د زوی د محبت وو. او زوی هم یو وو، او هغه هم ورله الله تعالی په بوډاوالي کې ورکړی وو، اسماعیل علیه السلام. هغه ډېر فرما بردار بچی وو د پلار. سوچ کوئ چې د پلار به د هغو سره څومره محبت وو. نو اوس دا وو اخیری امتحان چې چېرته د زوی محبت خو د الله د محبت نه زیات نه دی. نو ورته وفرمایلی شو چې دا زوی دې قربان کړه. او چې کله هغه په دې ازمایش کې هم پوره وختو، نو هغو ته د توحید مقام میلاو شو، د توحید په امتحان کې پاس شو. او خدای نوې کړې، نو بیا به داسې وه چې یو محبت اوس هم داسې دی چې هغه د الله برابر دی یا د هغې نه سیوا دی. الله اکبر، الله اکبر. او په دې کې مونږ کوم ځای یو؟ او الله تعالی په سورة التوبه کې وفرمایل چې ووایا، که تاسو ته خپل لار، رور، خپل زامن، خپلې ښځې، خپل رشته دار، خپل مال چې هغه تاسو ډېر په محبت سره جمع کړی دی، او هغه کورونه چې کوم ستاسو خوښ دي، او هغه تاسو ته زیات محبوب دي د الله تعالی نه او د هغو د رسول نه، د هغو په لاره کې د جهاد کولو نه، نو زه لاړ شه او انتظار کوه تر هغې پورې چې الله خپله فیصله ستاسو په مخ کې راوړي. نو ګورئ چې مونږ کلمه وایو، نو دا څه وړه خبره نه ده، دا ډېره غټه خبره ده چې مونږ یې د خولې نه ادا کوو. ځکه خو په دې باندې د جنت وعده ده، لیکن رټ شوي کلمه نه، چې کومه مونږ په وړوکوالي کې په کلاس کې خلکو ته یاده شوي. اصلي خبره دا ده چې په دې کلمه کې دیسو. ستاسو نه د څه خبرې مطالبه ده؟ د دې مطلب څه دی؟ د دې مطلب څه دی؟ زما ښه بد، فایده نقصان، زما اوچتوالی، زما زوال، زما ژوند مرګ، زما رزق، دا هر څه زما د رب په لاس کې دي. او زما جوان او مرگ دا اللہ تعالی دا پار دی دا خبر دا هغا الہ دی زما او داغون سیوا بل الہ نشتا او بیا د نور زیون امیدون ساتل بل زی تندیل گول او بل سوک د فائده او نقصان مالک گنل د بل چا نظر نیاز منل د بل چا نه دعاگانی غختل دعا خود دی عبادت بلکه دی تا دی عبادت جڑ ویلی شوی دی او هغه د نور خلکو نه غختی کیگی نو گوره د کم کم زین شرک رازی پرت شرک د نن پروت دی او بیا په عبادت کی اخلاص هم رازی گوره چی اخلاص نوی نو هغه عبادت نده او که عبادت تا اخلاص نه بغیر وی یا خلکو ته د خیلو د پاروي یا چا ته د اورولو د پاره چې خلک زما خواله بیان کړي زما صفاتونه وکړي او ما ته لوی نوم میلاو شي نو دا هم یو شرک دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې چا خلکو ته د خیلو د پاره مونږ وکړو نو دا شرک دی او کچا بل ته د خیلو د پاره روزه ونیو نو دا هم شرک دی او کچا بل ته د ځان خکولو د پاره صدقه ورکړه نو هغه هم شرک دی. د داسې صدقې نه خو ښه دا ده چې بنده ورکړی نه وي نو د شرک ټاپک خو ډېر لوی دی.